السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا ولسمشر وای اوږدې جګړې باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسي جرګې غوښتي چې بودیجه ژر تصویب کړي. نور موضوعات هم لرو. خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونه فریبا ظاهر پیلوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا واکسین د تطبیق د ځنډ خبره کوي او د ایران سپایي پاسداران انقلاب د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د عراق پولو ته نږدې د ځمکني قواوو تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې. ولسمشر بایدن پرون په پینتاګون کې د وینا پر مهال په دې اړه خبرې وکړې، خو د افغانستان نوم نه دی اخیستی. اما هغه ویلي دي چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سره علاقه کمانډان په صفات هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
تمویچی ولسمشر بایدن په دې څرګندونه کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. امریکا دا مهال په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغه تطبیق نسی چې د روغتیا نړیوال سازمان لوري نوی تایید شوی. ډاکټر وحید مجروح نن کابل کې خبري ناشته ته په دې اړه خبري وکړه.
د موجوده واکسین د تطبیق لپاره تر هغه وخت به معطل سو چې د نړیوال روغتیایي سازمان تاییدیه د اسرازینیکا واکسین ته ورسی. پس دا هغه چې د جواز ورسی موږ به د دې تطبیق شروع کړو. څو خلکو ته د اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه مشته ارزښ زیات.
شغل مجروح زیاته کړې چې له تایید وروسته به واکسین لمړی روغتیا کارکونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15,000 د کورونا واکسین مرسته وکړه، خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لورې نه دی تایید شوی. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین 14 سوي چې یو کس پکښې وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدي. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مالیه وزارت وای د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یو مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. د هغې لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښودل شوی دی، خو د ولسی جرګې مالی کمیسیون بیا د بودیجه په دریمه مسودې هم انتقادونه لري. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدل. د ایران سپایي پاسداران انقلاب د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د عراق پولو ته نږدې د ځمکني قواوو تمرینات پیل کړل. د ایران پرس ټي وی راپور ورکړی چې د سپایي پاسداران د ځمکني ځواکونو قومندان بریج جنرال محمد پاکپور نن ویلي چې په دې پوځي تمریناتو کې چې پیغمبر بزرګ نومول شوی او د ستر پیغام ورکوونکي معنا ورکوي، بي پیلوټ الوتکې، هليكوپټر او توپخانه هم کارول کیږي. دا نه دی ویل شوی چې دغه پوځي تطبیقات به تر څه وخت دوام کوي. د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو تر ډېرې د ورسته د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ په ورستیو کې تهران څو ځله پوځي تمرینات کړی دي. تهران غواړي د امریکا نوې اداره تر فشار لاندې راولي چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. اخوا په برما یا میانمار کې زرګونو مظاهره کوونکو نن شپږم ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پاوز د کودتا لپاره خپل اعتراضونه ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی شار یانګون کې راټول شوي او د دې هیواد د توقیف شوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشی کېدل غواړي. د فبروري پر لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پاوز واخیست. له هغه رئیس لسګونو زرو کسانو اعتراضونه پیل کړل او د ملکي حکومت بیرته راتګ غواړي. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې پر کودتا کوونکو د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دغه خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تیر دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې څارونکو تایید کړي چې ایرانیم د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړي دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 33 او ټیټه 1. هرات اسمان برګ د تودوخی لوړ درجه 22 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 24 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 21 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخی لوړ درجه 23 او ټیټه 5.
تاسو آزادي رادیو اورئ. د امریکا ولسمشر ویلي وجدي جګړې باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي.
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول.
د مالی وزارت له ولسی جرګې وغوښتل چې بودیجه ژر تصویب کړي. د روغتیا سرپرست وزیر وایي تر هغو چې د روغتیا نړیوال سازمان واکسین تایید کړی نه وي، د کورونا ضد واکسین نه پیلوي.
پس دغه چې دا جواز ورسېد موږ به د دې تطبیق شروع
کړو. په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ د دیوال د نړولو کار پیل شو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړې جګړې نږدې شل کاله تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسیدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وايي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خدا داد هم مهم ده چی تر هگری نور د امریکا خلق نگواخی.
زبا له وزیر آستن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم چې هغه جګړې چې ډیر کلونه دوام وکړ په مسولانه ډول پای ته ورسوم او ډار تر لاسه کړم چې د تر هغهري ګواخ نور نشي کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواخي.
د امریکا ولسمشر په مسولانه ډول دوه جګړو د پای خبره داسې محل کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 میاشتې د هوکړې په بیا ارزونه بوخت. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څیړنې ډلې هم مشوره ورکړې چې له دې هیواد څخه د عسکرو ویستل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. له دې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو په برخه کې د بیړې پر ځای له دې قط کار واخلي. خو په مسؤولانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنا؟ د پوځي چارو کارپو عبدالباری عارض.
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید د افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډېر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې شي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
زبس تاسو د سر اعلی قمندان په صفت هیڅکله هم د امریکایانو د حیاتي ګټو او په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور له کارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید وروستۍ لاره وي نه لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتون کړي، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تیره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوری
اړین دا دی چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو لپاره دا لدیسخه د موږ مقابل لوري هم په شتوګه استفاده وکړي او د مذاکرات پیل شي چې یو پایدار او بایزت اصول په افغانستان کې تضمین شي.
طالبان هم ځان سولې تشمن بولیا وایاندې سبه الله مجاهد وای دوی له خبرو په شا شوی نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤوله را پای بولی لای هم په اړه د جو بایدن د حکومت وروستۍ تګلارې نه دروخانه، خو هیله شته چې هغه بشر په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1400 مالی کال د بودیجې په دریم مسوده کې د ولسی جرګې ټولې غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل د بودیجې نه تصویب یو مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.1 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړي شوې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه پورس په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې ویل د ولسی جرګې لخوا ټول وړاندې شوی وړاندیزونه منل شوې دي. خغلی پاینده وی ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي.
به تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټول هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوي ده. هغه اندیشنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلودلې او په بودیجې کې چې کومې کمیانې وي ټولې حل سوي.
راڅرګندیده نواقصه کې در بودیجه بوده اصلاح شوه.
د وی افغان حکومت او پزنګړی توګه مالیه وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجې بیا ځلیرت د ټولو افغانانو په زیان دی. د خغلی پاینده په خبره کې بودیجې بیا ځلی وزندول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاری، اقتصادي پیوړتیا مخنیوي، د لویو پروژو نه تطبیق کېدل او د اوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نو موږ وی ولسی جرګې چې د خونکو ټټپړو دولتي مامورینو د معاشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرخبولي. د برخې ته مالی وزارت 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړي کړي دي او د روان مالی کال تک نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولس جرګې له دې وړاندې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیات او د ښوونکو په ګډون دی د حکومت د ټټپړو مامورینو میاشتنی امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولس جرګې د مالی او بودیجې کمیسون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسون د مالی او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکو اونۍ تر پایه به د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکو اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی، که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر دوه ځل تکرار شوی دی.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غوړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیايي او 116 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید نه کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له تایید وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي وروسته له هغې چې له افغانستان سره د هند له لورې د کورونا وایروس مرسته سوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لورې تایید سي، له ځنډ پرته به یې د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحیدالله مجروح د پنجشنبې په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبریالانو ته وویل:
د موجوده واکسین لپاره د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوالې روغتیایي سازمان تاییدیا د اسټرازینیکا واکسین ته ورسي. پس دا هغه چې د جواز ورسیت موږ به د دې تطبیق شروع کړو، څو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزښ زیات دی.
ښاغلی مجروح زیاتوي له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې د 1,28,000 دولتي او خصوصي سکتور روغتیایي کارکوونکو ته، دویم پړاو کې به 2,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکوونکو او څلورم پړاو کې به د پسرلی په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تطبیق سي. نوموړی زیاتوي له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 500 کلونو اوښتي وي، یا هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري، او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتری سره په تماس کې وي تطبیق سي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي، نو په 15 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 40% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 320 میلیونه ډالر کېږي یوازې 80% نورې ترلاسه سوي دي. وحیدالله مجروح زیاتوي چې په اتو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي، او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زره ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایروس اخته سوي، او له ډلې یې له 2,400 ډیر مړه سوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې 25 تنه په کورونا وایروس اخته سوي وو چې له امله یې 15 تنه مړه سوي دي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د افغانستان د حکومت له شپږو کلونو پرلپسې غوښتنو او د هراتیانو له ګڼو اعتراضونو وروسته په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ د دیوال نړیدل پیل شول. د دواړو هیوادونو چارواکو په هرات کې وویل د ایران د کنسولګرۍ د دیوال د نړولو کار د چهارشنبې په شپه پیل شو، او تر راتلونکو 48 ساعتونو به بشپړ شي. د هرات ولایت مرکزی سړک د شاته کولو پروژه چې شپږ کاله وړاندې پیل شوې وه، د ایران د کنسولګرۍ دیوال له تخریب سره بشپړی شي. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د هرات د مرکزی سړک شاته کولو پروژه چې شپږ کاله وړاندې پیل شوې وه، اوس د ایران کنسولګرۍ د دیوال له تخریب سره بشپړیږي. په 1994 کال کې د هرات د هغه وخت خاروال فرهاد نیایش د هرات د مرکزی سړک د پراخولو او د دې سړک شاوخوا ودانیو د شاته کولو پریکړه وکړه، خو د دې پروژې پر وړاندې لوی خنډ د ایران د کنسولګرۍ دیوالو چې سړک په منځ کې تیر شوی و. په دې شپږو کلونو کې د چارواکو په پرله پسې غوښتنو وروسته تیره شپه د کنسولګرۍ د دیوال دورانولو چارې پیل شوې. د هرات والي وحید قطالی وایي د دې دیوال لرې کولو په بدل کې د ایران دولت ته کابل کې په همدغه مساحت زمکه ورکړل شوې ده.
سازي کې هياتای مختلف آمد.
روسل دي چې بلابل پلاوی راغلل د دې زمکه آباد او سنجول د افغانستان دولت د دې زمکه معادل د ایران اسلامي جمهوریت او ورکړ
قرار داده.
د هرات په مرکزی سړک کې د دې دیوال شتون د لارو د بندیدو او د ترافیکي بیروبار لامل او د هرات اوسیدونکو لستون سره مخ کړی وو. د هرات اوسیدونکو اسد الله کارګر وای
باید مخکې د مخکې دا کار سوی وای، یعنی شپږ کال وړاندې باید دا کار سوی چې دا عمومي سړک جوړېدی باید دا چار تر سره سوی وای، خو متاسفانه چې داسې ونسول. تاسو معلومیږي چې د هرات شاریان د لویو ستونزو سره مواجه ول او ترافیکي ګڼه ګوڼه بیخي زیاته وه. د هرات کنسولګری مخته
په هرات ولایت کې د ایران کنسولګری دیوال باندې لګڼو نیوکو وروسته ایرانی چارواکو د دیوال تخریب کې د ځنډ لامل د افغان حکومت نه چمتووالی اعلان کړ. په هرات کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل محمد صدیقي
موږ د بهرنیو چارو وزارت اساس ته د دیوال دورانولو په اړه خپل چمتووالی ښیو او د یاد دیوال دورانولو کار سر لنه نه پایل شو.
په داسې حال کې هرات کې د ایران د کنسولګرۍ د دیوال دورانولو چارې پیلېږي چې تیر کال د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ د دې دیوال د تخریب په بدل کې په کابل ولایت کې د دوه نمرې ځمکې د ورکړې هوکړه لاسلیک شوه. ومو غوښتل د دې ځمکې د جزئیاتو په اړه د ښار جوړونې وزارت سره خبرې وکړو، خو د پرله پسې هڅو سره مو ځواب ترلاسه نه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د فبروري 11 د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بېله شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډېرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وې موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز و برخو کې جنو ته زنګړې پاملر نه شوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوي. د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملر نه شوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 20% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی، خو د زده کړې موده اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډیری نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د انسټیټیوټ په اول مرحله کې د ساينس ټکنالوژي تشبس هنر آرت ریاضي سای تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویم دورې له دیارلسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو لدې ډول سره ولې د جنولې والتیا کمد د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وای د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د جنو وانډ را کم کړی دی. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې دیرش په سلو کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ننګرهار کانال شرکت د ملي پراختیا پروګرام په چوکاټ کې یو شمیر بیوزله مېرمنې چې ډیرو ته د خپلو کورنیو سرپرستی ورلخاړې ده. هر یوه د کانال په دریم فاس کې د ورځې په یو من غنمو د کرنې بیلابیلې چارې ترسره کوي. دلته په کار بوختې ښځې وایي له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي او غواړي چې د دوی لپاره د کار دغه پروسه دوامداره وساتل شي. د دې موضوع تفصیل به د ازادي راډیو د سبا سهار په خپرونو کې واورئ. اوس یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل چینایي سیال سره په لومړي ځل تلیفوني خبرو کې د پیکینګ اقتصادی پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو مسلو په اړه خبري کړې دي. د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداري پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه لګولي وو او کمونست ګوند په شینجن ایالت کې په بشري جنایتونو تورن کړی وو. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
سپینې مڼې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلې ولسمشر جو بایډن له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسیو په هنګ کان کې د دیموکراسي پلو او معترضانو د ځپلو په شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې په ډاګه کړې. د دې دوو لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینو اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقوقو د مسایلو پر سر ترنګلې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې چین په نړۍ کې د کورونا وایروس په خپرونو ګرم بل د تیر 2020 کال مارچ میاشتې وروسته هیڅ کله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د چین د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې ښاغلی شي ولسمشر بایدن ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافونه لري خو دا اختلافونه حل کېدای شي. د دې راپور لمخې شي همداراز له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په ګډون د چین په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنو سره باید احتیاط وکړي. د ولسمشر ټرمپ د جمهوری ریاست په وروستیو ورځو کې متحدو ایالاتونو پر یو شمیر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول او اعلان یې وکړ چې د چین کمونست ګوند په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې په بشري جنایتونو لاس پورې کړی. د پیکینګ او واشنگتن اړیکې همداراز په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر پلویانو د چین د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله هم ترنګلې شوي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې بایډن او شي د کورونا وبا د خپرېدو په نړۍ کې د روغتیایي امنیت پر وړاندې د پرتو ستونزو، د اقلیمي بدلون او د وسلو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې واشنگتن او پیکینګ د ډیرو مسایلو پر سر اختلافونه لري، بایډن ویلي دي چې دای په هغه صورت کې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو ګټې په کې نغښتې وي له چین سره د عملی او د مثبتې نتیجې پر بنسټ د تماسونو ساتل غواړي. د څارونکو په باور د دې تماسونو یوه برخه به له چین سره سوداګري وي. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر له چین سره د تجارتي جګړې ډګر ته په یوازې ځان وردانګلی وو. ولسمشر بایدن پرون له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې د چین پر پالیسۍ به بیا کتنه وشي. چارواکي وایي دا بیا کتنه به ځینې مهمې برخې لکه استخبارات، ټکنالوژي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور او له پیکینګ سره دو اړخیز دفاعي اړیکې راونغاړي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د آزادی رادیو خبرونه لا هم دوام لري. د مش خبرونه د سهار له 2 بجو شروع کیږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د رواني خبرونه په دوام کې بل خبري مجله لرو او دا خبری مجله آرش همایون وړاندې کوي چې هم دا شیبه استودیو ته راغلی او میکروفون ورسپارم.
تشکر ساروان صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز.